سلامونه ستړي مشه کابل کې د مخام شپږ بجې شوې خبري مجله کې مو زه فريده سيال د امیر احمد صفي د تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني یو مجله په خبرونو پیل کړو. د ازبکستان ولسمشر د ترک تبارو سازمان په پرونی غونډه کې د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده او ویلې دي چې اړتیا ده د هېواد په سم لور وخوځېږي. شوکت میرزیایف ویلې دي د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیران به وهڅوي څو د افغانستان په اړه ګډه تګلاره جوړه کړي. دغه ناسته چې د ازبکستان په سمرقند کې جوړه شوې وه د ترکیې، آذربایجان، قرغزستان، قزاقستان ولسمشرانو او د ترکمنستان استازي او د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان پکې ګډون کړی و. بلخوا پرون د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت پیوی اخباری شوی لمی که در افغانستان وزید کرکی چن بلالی دی او لخبالو خلق یو غختیل چی در خیوات تل سفر کودو دده وکری. خود در طالبان و در حکومت ویان زبیلا مجاهد بیا در غندیخنی بزای نوبولی نمولی ازاده را دیو تو ویل در افغانستان وزید تر پخواخه او حس روانه در چلانور هم پسی خشی. اورزګان ولایت کې د یوې نهچاو د مرمۍ چاودنې یو ماشوم وژلې او بلې ژوبل کړی دی. په اورزګان کې د طالبان د والی ویاند احسان الله حماس نن ازادي راډیو ته وویل دغه پیښه سهار مهال د ترینکوټ ښار اړونده چشمې مهران سیمه کې شوې ده.
ماشومان یو زړه مرمۍ پیدا کړې وه، نو هغه انتقالول او تکول یې ده. نو احمد مرمۍ په چودلې یو کس شهید شوی دی او یو زخمي ده.
دا نموړي په خبره پیخه هغه مهال رامسته شوې ده چې دی ماشومان د کور مخې ته له دې مرمۍ سره لوبې کولې. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د سره صلیب نړیوالې کمیټې اندېښنه ښودلې وه چې افغانستان کې نچاو دی مهمات هر کال سلهاو کسانو ته مرګ ژوب لاړوي. دا بیپولی خبریالانو ټولنې د افغانستان رادیو د پخوانی خبریال د ازادي رادیو د پخوانی خبریال محمد الیاس تایید د دوهم تلین په مناسبت غوښتنه کړې ده چې د هیواد د دې مخکې خبریال د وژنې د قضیې په اړه څېړنې باید نیمګړې پاتې نه شي. د 2020 کال د نومبر په 12مه د هلمند په مرکز لښکرګاه کې د پر موټره د نخلو شوې بم په 14 کې ووژل شو. دغه مهال حکومت د دې پر وژنه طالبان تورن کړي او ویلي چې یو کس یې د قتل په تور نیولی دی، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په دې اړه اې شهادت ونشول. دا به په خبريالانو د ټولنې ویاند پولین اټس مول از د رادیو ته ویل چې د خبريالانو په وړاندې د شو جنایتونو پر وړاندې مافیا د نه منل دی. هغه زیاته کړې ده د دې ټکنور کون کې جنایت په تحقیقات باید نیمګړی پاتې نشي او دا ډول پیخي هم باید تکرار نشي. د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ د ادارې نه دی راپور لمخي 1409 یم کال د افغانستان د سباندې سلور لسیزو جګړو پترڅ کې د خبريالانو لپاره د ټولو خنړۍ کال و. ټاکل شوی د امریکا مخکنی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ګډون پریکړه د سشنبه پورز اعلان کړي. جیسن میلر چې له ډېرې مودې راهیسې د ټرمپ سلاکار ده پرون د خبر اعلان کړ. ټرمپ چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال به عمره 28 کاله وي د کانګرس لپاره د منځمهال انتخاباتو په درشل کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ګډون خبره وکړه. ویل شي دای به د نومبر په 15مه یو ډېر مهم اعلان وکړي. میلر په پورټسکاټ په وینا کې د ټرمپ له خوا ویل چې په انتخاباتو کې د درېدو په برخه کې هیڅ شک نشته او تبن چې دی به ګډون کوي. او ټاکل شوی ده چې افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له سریلانکا سره تر سیالۍ مخکې د تمرین لپاره متحده عرب امارات ته لاړه شي. د افغانستان کرکټ بورډ نن پنجشنبه رسنیو ته پاستولي خبر پاڼه کې ویلي چې افغان لوبډله به په متحده عرب اماراتو کې د تمریناتي کمپ له پای ته رسېدو وروسته سریلانکا ته وخوځېږي او د روانې نومبر میاشتې په وروستیو کې به د دغه هیواد له ملي لوبډلې سره درې ورځنۍ مسابقې وکړي. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. نن د ازادي راډیو د خبريال الیاس تایید وژل کېدو دویم تلین دی. د دې وژل شوی خبريال مور وای د الیاس مرګ سره یوازې د هغه خزنه بلکې وطن او خاوره ور باندې هم کوند شوې ده.
شهید محمد الیاس غم زړتیا نه لري. زموږ په کورنۍ کې هر ورځ نوی تازه کیږي او ښځه په هر چا کندیږي. زما په بچی خاوره کنده سو.
واقعا هر څوک چې مرسته د دای پاره پوښتنه کوي ما تاسو سره لیږي په زړه کې مې یو ډول ور بل سي.
دا بیا د الیاس د ورور مشتبه محمدي و چې ویلې د ورور غمی لا تازه دی. خو د الیاس د وژل کېدل یوازې د هغې کورنۍ د غم په ټبر نه ده کېنولې. د هغه ملګري او دوستان هم د ویر په ډبر ناست دي. د هغه نږدې ملګری نعمت الله همت وایي هغه د ازادي راډیو له لارې د هلمند خلکو غږ و.
دای صاحب چې کله به ازادي راډیو د دې خبر غوښتي موږ به په داسې تلوسه د خبر اورېدل کېدای چې د هلمند غمخواري یو.
د ازبکستان په سمرقند کې جوړ شوې غونډه کې د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه ښودل شوې ده. وګلندې په خبرونه کې پرې راپور لرو. همدارنګه د افغانستان د نور مسایل تر څنګ د ایران اعتراضونو ته به هم تم شو. ملتیا مو وکړئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د ازبکستان جمهور رئیس شوکت میرزیایف د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده او وایي د حالت باید سم لور ته یوړل شي. میرزیایف د ترک ټبار سازمان د مشرانو په غونډه کې چې پرون په سمرقند کې پیل شو ویل د افغانستان اوسنی پیچلی وضعیت د ټولو لپاره د اندېښنې وړ ده. اخوا برټانیې په افغانستان کې امنیتي وضعیت کړکېچن بللی دی او له خپلو خلکو یې غوښتي دي چې دغه هیواد ته د سفر کولو ډډه وکړي. جزئیات په دومره ظاهر ملوور
د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه د نړیوالو د اندېښنو دوام. د ازبکستان جمهور رئیس شوکت میرزیایف وایي په افغانستان کې پیچلی وضعیت د ټولو لپاره د لویو اندېښنو سرچینه ده. زایف چې پرونی په سمرقند کې د ترک ټبرو سازمان د مشرانو په غونډه کې خبرې کولې وویل له اوسنی وضعیت مثبت لور ته باید د افغانستان سیخ کول له یادونه وویستل شي. هغه زیاته کړه دوی به خپل د بهرنیو چارو وزیران وهڅوي چې د افغانستان د مسئلې په اړه یوه ګډه تګلاره جوړه کړي. په سمرقند کې د ترک ټبرو سازمان په غونډه کې د ازبکستان د جمهور رئیس په ګډون د ترکیې، آذربایجان، قزاقستان، قرغزستان جمهور رئیسانو، د ترکمنستان استازي او د هنګري صدر اعظم ګډون کړو. په ورته وخت کې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ولادیمیر نوروف وړاندیز کوي چې له طالبانو سره د تعامل په اړه د ترک ټبرو هیوادونو ترمنځ یوه واحده تګلاره جوړه شي. طالبان بیا له دې هیوادونو سره خپلې اړیکې ښې بولي او وایاندي ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې د دې هیوادونو اندېښنو ته په ځواب کې وایي هغه څه چې د افغانستان ناسم وضعیت خودل کیږي کره معلومات نه دي.
خدا دسی په افغانستان کې کوشش روان دسی وضعیت لا بهتر سی لا ښه سی لا د اعتماد وړ سی. کوم کوم تشویشونه چې خودل کیږي وضعیت نه سم خودل کیږي دا خبره سمه نه ده. شل کال په افغانستان کې جګړه وه، اشغال و، هغه حالت بد و. اوس افغانان د خپل هیواد مالکان دي.
ذبیح الله مجاهد داسې مهال وضعیت د ډاډ وړ بولي چې له دې وړاندې په سیمه کې د پاکستان په ګډون روسي، ایران او هند هم د افغانستان حالات نازک بللی. تر خوای د برېټانیې د بهرنیو چارو وزارت پرون د نوومبر په 11مه له خپلو ټولو وګړو غوښتي چې افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي. برېټانیې یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي په افغانستان کې امنیتي وضعیت لا هم کړکېچن دی او له افغانستانه د ترهګریزو بریدونو ته دوام ګواښ شته. د اعلامیه کې زیاته شوې په کابل کې د 2022 کال په جولای کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته تاوتریخوالی زیات شوی او په ټول افغانستان کې تګ راتګ له خورا لوړ ګواښ سره مخ دی. خو طالبان بیا دا نه مني چې کنه افغانستان دینه امن وي او د خلکو ژوند دی له ګواښ سره مخ وي. طالبان داسې مهال دا ادعا کوي چې راپورونه وایي تیر اونۍ استخباراتو یو ځل بیا د خزینه فعالانو ظریفه یعقوبی، د هغې خور عارفه یعقوبی او فرحت پوپلزی په ګډون په ننګرهار کې یو لیکوال ظاهر عمار نیولی او تر ننه یې برخلیک معلوم نه دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د بخښنې نړیوال سازمان د طالبان له لوري پارکونه او تفریحي ځایونو ته د افغانو میرمنو د نه پریښودو په غبرګون کې ویلي د افغانو میرمنو او نجونو د حقونو په برخه کې وروستي بندیزونه هغه څه دي چې د دوی لاسرسی عمومي چاپیریال ته لنډوي. دغه سازمان په خپل ټویټر پاڼه د یو راپور په خپرولو سره ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید د افغانو میرمنو ستونزو ته په کمه سترګه ونه ګوري. جزئیات په خطر پردیس نه واورو.
مو خانه امام نداشتیم.
فرزانه د کابل ښار په یو برخه کې ژوند کوي. د کابل ښار دغه اوسیدونکي د طالبانو له لوري پر افغان میرمنو له وروستیو محدودیتونو ناخوښه ده. فرزانه وایي د طالبانو له لوري پارکونو، تفریحي ځایونو، ورزشي کلبونو او حمامونو ته د میرمنو نه پریښودل نه یوازې دا چې پر دوی بلکې د دوی پر ماشومانو یې هم اغیز کړی دی.
موږ په اونۍ کې یو ځل خپل ماشومان د تفریح لپاره پارکونو ته وړل. موږ خیر، خو زموږ اولادونو باندې محدودیت وضع کړی. د ژوند کولو حق ورس تر بلې اخیستل کیږي. زموږ نه د ژوند کولو حق اخیستل کیږي، تاسو حکومت نه کیږي.
سحر هم د کابل ښار اوسیدونکي ده. نوموړې له 12 ټولګي فارغه شوې او اوس مهال په کور ناسته ده. د غنجلې د طالبانو له لوري په میرمنو وروستیو محدودیتونو ته اندېښنه لري. نوموړې اندېښنه ښیي چې طالبان له کورونو د میرمنو په وتلو هم بندیزونه لګوي. سحر له نړیوالې ټولنې غواړي چې افغان میرمنې او نجونې له یادونه باسي.
له نړیوالې ټولنې مو همدا غوښتنه ده چې اوسنی حکومت په یو ډول نه یو ډول قانع کړي چې موږ کولی شو خپل حقونو ته لاسرسی ولرو تر څو موږ ته د کار، تعلیم او نورو فرصتونو زمینه له کور نه بهر برابره شي.
له دې سره خوا کې د بخښنې نړیوال سازمان د جمعې پورس په خپل ټویټر پاڼه د یو ویډیوي راپور په خپرولو سره پارکونو او تفریحي ځایونو ته د طالبانو له لوري د میرمنو د نه پرېښودلو په غبرګون کې ولیکل چې د افغان میرمنو او نجونو د حقونو په برخه کې وروستي بندیزونه هغه څه دي چې د دوی لاسرسی عمومي چاپېریال ته لنډوي. دغه سازمان همدارز ویلي نړیواله ټولنه باید د افغان میرمنو او نجونو ستونزو ته په کمه سترګه ونه ګوري. دغه غبرګونونه په داسې حال کې دي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت ویان عاکف مهاجر د تېرې چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې میرمنو ته له دې وروسته پارکونو او تفریحي ځایونو حمامونو ورزشي کلبونو ته د ورتګ اجازه نشته. څو میاشتې وړاندې هم طالبانو د شرعي حجاب په درلودلو سره یوازې د اونۍ په درې ورځو کې میرمنو ته اجازه ورکړې وه چې پارکونو ته لاړې شي. سره له دې چې طالبانو په زولونو ویلي د افغان میرمنو ټول حقوق به د اسلامي اصولو په رڼا کې ټینګوي، خو له هغې ورځې چې دوی په ټول افغانستان د دویم ځل لپاره واکمن شوي، د افغان نجونو په وړاندې له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې تړل شوي، ډیری افغان میرمنې په دولتي ادارو کې له کاره ګرځول شوي دي.
اوس په د افغانستان یو بلې موضوع ته هم ورشو. د ملګرو ملتونو سازمان د کډوالو عالي کمشنری په افغانستان کې د روان ژمي په اړه د بې ځایه شو افغانانو وضعیت ته جدي اندېښنه ښودلې ده. دغې ادارې په یوه خبر پاڼه کې اندېښنه ښکاره کړې ده او ویلي دي که په دغه ژمي کې اړمنو کسانو ته رسېدنه ونه شي نو دغه ستونزې به څو برابره شي. له بلې خوا بیا یو شمېر اړمن کسان په دغه ژمي کې د سرپناهونو اړتیاو د نشتونه سره ټکوي، خو د طالبانو حکومت بیا په دې برخه کې د هڅو خبره کوي. جزئیات په بیا هم د خطر پردیس نه وره.
دا هغه څوک دی چې په پکتیکا ولایت کې د وروستۍ زلزلې له امله د کورنۍ اته غړي مړه شوي. نوموړی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي وروستۍ زلزلې ټول کور له خاورو سره خاورې کړی. د ده په خبره اوس له خپلې سیمې بې ځایه شوی او د سرپناه د نه لرلو له امله سختې ستونزې تېروي.
دا چې کور به بشپړ ډول له منځه تلل، نو د مرستې په باب که ووایم، هغه لومړنۍ ابتدایي مرستې د غذایي موادو خیمې چې په هغه وخت کې چې د زلزله شي ورته ضرورت و کافي ډول رسېدلي. ولې متاسفانه هغه ژمنۍ مرستې چې موږ سره وعدې شوې وې چې یونیسیار به کورونه به جوړوي، آیویم به جوړوي، نور موسسات انرژي به جوړوي، سوډن نیلوي، خو هغه رقم کارونه ونه شو. که څه هم د زلزلې تقریبا 15 میاشتې تېرېږي، ولې تر اوسه پورې داسې اساسي کار نه دی شوی.
خدای وازی خای دغه کس نوی په هغه ولایتونو کې چې د طالبانو په ضد جګړې روانې دي، له دې وړاندې هم د بیزایه شوې او کورونی او د بد وضعیت پاړه راپورونه ورکړل شوی. د غاندښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو سازمان د کډوالۍ عالي کمشنری یا یونیټ سی آر په افغانستان کې د را روان ژمي پاړه د بیزایه شوې او افغانانو وضعیت ته جدي اندېښنه ښودلې. د غیداری په یوه خبر پاڼه کې چې د جمعې په ورځ ناوخته خبره کړې ویلي په افغانستان کې د وروستۍ او طبي پیښو د غشان جګړو له امله بیځایه شوي کسان له سختو ستونزو سره مخ دي. یادې ادارې ګواښ کړی که دغه بیځایه شوي او همدارز اړمنو ته په بیړني ډول رسیدنه ونه شي، ښایي د روان ژمي شپې او ورځې له دوی هم قرباني واخلي. د ملګرو ملتونو د سازمان د کډوالۍ عالي کمشنری یا یونیټ سی آر د غشان لیکلي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې د ژمي د سړو درجه په اسانۍ سره له منفي 25 سانتي ګراد نه اوړي، او دا هغه وخت دی چې ډیری اړمن کسان د دغه یخنۍ توان نه لري او له سختو ستونزو سره مخ کیږي. په دغه خبر پاڼه کې په افغانستان کې د وروستیو طبي پیښو له امله هغو کسانو ته چې زیانونه ورسېدلي اشاره شوې او ویل شوي چې اړوند ادارې باید دوی د لاسنیوي لپاره ژر تر ژره لاس په کار شي. له دې سره خوا کې به د طالبانو حکومت وایي چې دوی اړمنو بې ځایه شویو ته د مرستو رسولو په برخه کې هڅې کوي. د دوی ویان زبی الله مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د مهاجرینو وزارت ته خپل ټول امکانات څخه د مهاجرینو د ژوند او د هغو لپاره د سون توکو دوا او نورو سهولتونو په ایجاد کې هڅې کوي، خو تر ډېره تاسې پوهیږئ چې افغانستان د اقتصادي پلوه ستونزو سره مخ ده. ډېر د نړیوال ټولنې او بشري نهادونو مسؤلیت لري چې هغوی هم له افغانانو سره په دې برخه کې مرسته وکړي او دا د یو بشري ستونزې په توګه باندې وپېژني.
په تیرو څو میاشتو کې په افغانستان کې طبي پیښو او ځینو ولایتونو کې جګړو ډیری افغانان له خپلو اصلي مینو بې ځایه کړي چې اوسمهال له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دغو اړمنو کسانو وضعیت ته نړیوالو بنسټونو هم وخت نا وخت خپلې اندېښنې مطرح کړي او دوی ته د رسېدنې غوښتنه کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په ګوندی ایران ته ورشو. په ایران کې د حکومت پر ضد ولسي اعتراضونه ورسره یو ځای د مظاهره چیانو ځپل دوام لري. په همدې منځ کې جرمني او آیسلند په ایران کې د بشري حقونو پر وضعیت د غور لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. تفصیل بسمت څاروان وړاندې کړي.
په ایران کې د اعتراضونو د ځپلو په خاطر جرمنی او آیسلند پرون جمعه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا وغوښتل چې په ایران کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه یو ځانګړې غونډه جوړه کړي. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس د راپور له مخې د بشري حقونو شورا د جرمنی او آیسلند د غوښتنې له ترلاسه کولو وروسته دا ځانګړې غونډه به شاید د نومبر په 24مه دایره شي. د دې راپور پر اساس جرمنی او آیسلند د ایران په اسلامي جمهوریت کې د بشري حقوقو د خرابیدونکو وضعیت په تیر بیا د شزو او ماشومانو د وضعیت د څیړلو غوښتنه کړې ده. د مهسا امینی په نوم په توقيف کې د وی پی خلیل وشل کې دوروسته د سنبلې شپږشته میڅخه په ټول ایران کې اعتراضونه پیل شول چې لا هم دوام لري. دا د ایران د حکومت پر ضد تر ټولو ستر او دوامدار اعتراضونه بلل کیږي. په ایران کې د بشري حقوقو سرچینې وایي چې لږ تر لږه 328 تنه په دغو اعتراضونو کې وژل شوي دي. په ایران کې د بشري وضعیت په اړه د بشري حقوقو د شورا لغونډې سره د موافقه لپاره د دې شورا په درو کې د یوې برخې غړیو هیوادونو موافقه پکار ده. دا شورا اووه څلوېښت غړي لري. تر دې وړاندې هم د بشري حقوقو درې څلوېښت ملاتړو ادارو او مؤسسو د داسې یوې غونډې د جوړېدو وړاندیز کړی و. په جنیوا کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا مرکز دی، د آیسلند استازي ویلي چې دوه څلوېښت هیوادونه د ایران د بشري حقوقو د وضعیت د څېړلو لپاره د غونډې د دایرې دو ننګه کوي.
له خبرونو ور اخوا
نن د نومبر 12مه په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال محمد الیاس تېد وجل کېدو لدوهم تلین سره برابر ده. دوه کال وړاندې په دغه ورځ د ازادي راډیو خبريال محمد الیاس تېد هلمند په مرکز لخرګه کې د مقناطیسي مینې په چودنه کې وجل شو. د خبريالانو د ملاتړ بنسټونه د طالبانو پر حکومت غږ کوي چې د الیاس تېد قضیه د څېړلو په برخه کې د خپلې ژمنې پوره کړي. تفصیل به صادق رښتینی وړاندې کړي.
د محمد الیاس دایي مور وای د زوی غمې زړتیان لري او د دې په کورنۍ کې هر ورځ تازه کیږي.
شهید محمد الیاس غم زړتیان لري، زموږ په کورنۍ کې هر ورځ نوې تازه کیږي او شه د په هر چا کندیږي او زما په بچی خاور کندس.
محمد الیاس دایي د 2000 میلادي کال د نومبر په 12مه نیټه د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د مقناطیسي ماین په چاودنه کې چې پر موټر یې نښلول سوی وو ووژل سو. مجتبی محمدي چې د الیاس دایي ورور دی او په دغه چاودنه کې د نوموړي سره ټپ سوی وو، دا د خپل ژوند تر ټولو دردونکې پیښه بولي. هغه وایي د ورور نه موجودیت د کورنۍ په هر برخه کې احساسېږي.
زموږ د پاره تر ټولو دردونکې او سخت شپه دا ده چې هغه پروګرامونه چې موږ سره بدایي تر سره کول او دای به را سره مرسته کول او دای به زموږ سره په ټولو ټولنیزو فرهنګي کلتوري او هغه مسایلو کې چې مشري و اقتصادي وضعیت د ټولو کې زموږ سره دایونه نس دا زموږ لپاره تر ټولو سخت شپه ده او دا شپه موږ هیڅ کله نسو هیروالی. واقعیا هر څوک چې موږ سره دای پاره پښتنه کوي یا ماته اکثر لیږي په زړه کې مې یو ډول ور بل سي.
محمد الیاس دایي له یوې لسیزې زیات له ازادي راډیو سره د خبريال په توګه دنده ترسره کړه. هغه د جګړې له لومړۍ کرښې نیولې بیا د عامو خلکو پر ژوند او ستونزو راپورونه برابرول. په هلمند کې مش خبريالان وایي لا هم د الیاس دایي تشه حساسوي. نعمت الله همت، احسان الله فیدا او ګل محمد
دایز موږ په منځ کې داسې خبريال و چې موږ ټول به تل خوش ساتلو او خپل راپورونه کې د مظلوم ژغ ته ځای ورکاوه او حقیقت به راسپړل.
الیاس دایي یو زړور او پر وطن من خبريال و. دغه ترڅنګ الیاس دایي ترڅنګ شته خبريالان هم تشویقول او مثلا زه خپل مثال درشم چې په زیاترو خبرونو او پروګرامونو کې تشویق راکوه او دې ته تشویقولم چې لا هم نور مخته ولاړسم.
محمد الیاس دایي د بچکل د ملګرو پامینس کې وو نو ډیر ټوک ټکالی به کولې، یعنی ملګری به ډیر خوش او خوشاله ساتل.
د هلمند ځای اوسیدونکو وایي لتیر دوه کالو رئیس چې محمد الیاس دایي وجل سوی دا سه احساسوي لکه د دوی ځخ چې خاموشه سوی وي.
موږ ازادي راډیو اورې د ارواشاد دایي صاحب تر شهادت ورسته د هلمند ځغ په ازادي راډیو کې ډیر کم سوی ده.
دای صاحب چې کله به ازادي راډیو د دې څخه خبر غوښتي موږ به په داسې تلوسه د خبر اورېدی لکه دی چې د هلمند غمخوار یو او زموږ رخت ری ځای رسی یعنی چې لکه یو موږ چې به د بلې فاشه کتلی وو دای ساته امید هم دته وو شاید موږ رخت ری ځای ورس ځکه چې په هلمند کې ډېر ناخوالې پیښ رالی مخته راغلې.
د کابل پریس کلب مشر عزیز احمد تسل وایي د محمد الیاس دایی د وژل کېدو دوه کاله پوره کېږي خو د طالبانو حکومت د نوموړي د وژل کېدو قضیه نه ده څېړلې. ښاغلی تسل د طالبانو پر حکومت غږ کوي چې د الیاس دایی د قضیه د څېړلو په برخه کې د خپل ژمنه پوره کړي.
هغه وخت ما ښه په یاد دي چې طالبانو دا ژمنه وکړله چې موږ به د دغو پیښو په اړه باندې پلټنه وکړو، که څه هم د شهید الیاس دایی د شهادت په اړه باندې نه د تاییدۍ خبر ورکوي او نه هم د رابطه خبر همداسې ګونګه پاتې وه. که چیرې طالبان رښتیا هم د بیان ازادۍ ته ژمنتیا ښیي نو همدغه وخت دی چې دوی د الیاس دایی او د نورو هغه خبریالانو چې په تیرو څو کلونو کې د بیان د ازادۍ په لاره کې شهیدان شوي وو د هغوی قاتلین پیدا کړي او قانون منګولو ته یې وسپاري.
د محمد الیاس دایی د وژل کېدو مسؤلیت چا ونه مانه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هغه مهال سره د دې چې دا پیښه ونه غندل خو د تحقیقاتو ژمنه یې کړې وه. د پخواني حکومت امنیتي چارواکو د دایی تر وژل کېدو یو میاشت وروسته د یو مشکوک کس ویډیو خپره کړه چې ویل کېده د طالبانو ملګری دی او د الیاس دایی د وژل کېدو په پیښه کې لاس لري. د تیر یو نیم کال راهیسې چې طالبان پر ټول افغانستان واکمن دي لا هم د الیاس دایی قاتلین نه دي معلوم سوي. په عیني وخت کې په مرکز لشکرګاه کې د الیاس دایی په نوم د هغه څلور لارې د رغولو چارې درېدلې چې د پخواني حکومت پر مهال یې د جوړېدو ژمنه سوې وه. د محمد الیاس دایی څخه د مهرباني په نوم یوازنی څلور کلونه لور پاته سوې چې لا هم د پلار تخت سترګې په لاره ده.
د دواړو غاړو ترمنځ دروان ناورین تر ټولو ډېر زیان ملکی کسانو ته رسیږي. محمد الیاس دایی د تاتی راډیو هلمند.
نن د نومبر د دولسمه په هلمند کې د الیاس دایی د وژل کېدو دوهم تلین سره برابر و. د خبریالانو په ستونزو به ورتم شو. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې له طالبانو غوښتي چې د دوو افغان خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي وروستۍ پیښې وڅېړي. دې کمیټې ویلي د خبریالانو په وړاندې باید هغه کسانو ته سزا ورکړل شي چې تاوتریخوالی کړی دی. تفصیل به بیا هم د خطر پردیس نه واورو.
زه تر اوسه په دې نه پوهېږم چې آیا دا رسمي سرچینې نه ول که غیر رسمي. د دوی برخورد
عزت الله سلمي په کابل کې د یوې خصوصي رسنۍ خبریال دی. د ادعا کوي چې څو ورځې وړاندې د وسلوالو کسانو لخوا ګواښل شوی. نوموړی وایي نه پوهېږي چې د چا لخوا اول وهل او ډبول شوی دی. ښاغلي سلمي ازادي راډیو ته وویل
له دفتر نه وایستلم د اکتوبر په 13 نېټه کله چې دروازې ته ووتلم یو کس و یونیفورم څه نه لرل. دوی وویل چې موټر کې څوک تاسو ته په تمه دی. ما ویل څوک دی وایي شناخته دی پیژنئ. همداسې له لاسه ونیولم او ورسره کشیې کړم. کله چې موټر خواته لاړم موټر کې نو د مخې سیټ کې یو بل کس ناست. هغه ویل مهرباني موټر ته راوخیژي. ما ویل مولوي صاحب څه وایست؟ وایي ډېر مه غږېږه موټر ته وخیژي. په همدغه موټر ته ختلو کې دا کوم کس چې له ما سره و دغه وار راباندې وکړه او یو څه زما سر وګرځېد ګنګس غوندې شوم او موټر ته یې وخیژولم.
نوموړی وایي تر اوسه نه پوهېږي چې دغه کسان د طالبانو غړي و که څنګه. خو د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې بیا دغه کړنه غندلې ده. د دې کمیټې په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د سپوږمۍ راډیو خبریال عزت الله سلمي له کاري دفتر نه د وسلوالو کسانو لخوا یوړل شوی او په موټر کې ترې درې ساعته پوښتنې شوي او وهل شوی دی. د یادې کمیټې په خبر پاڼه کې همداراز په ننګرهار ولایت کې د انعکاس ټلویزیون خبریال نیاز محمد خاکسار د وهلو ډبولو په اړه هم ویل شوی دی. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې له طالبانو غوښتي چې د دې قضیو په اړه پلټنه وکړي. له دې سره خوا کې بیا په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ ادارې یعنی مسؤلین وایي چې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیه باید له قانوني لارو وڅېړل شي. د دې ادارې مسؤل ظریف کریمی ازادي راډیو ته وویل
کیدای شي چې دوی خپل شکایتونه د رسنیو د شکایتو له کمیسیون سره ثبت کړي څو کمیسیون په دې برخه کې خپله پریکړه وکړي. پر هغه د خبریالانو او رسنیو په چارو کې هر ډول مداخله د رسنیز قانون خلاف عمل دی.
خلاف قانون رسانه‌ها و تعهدات حکومت است.
هڅه مو کړی چې د طالبانو حکومت نظر واخلو. خود دوی وایي ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. له دې ور هاخوا څو ورځې وړاندې یو نامه هم په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې له بد چلندۍ د خپل سر نیونو او همدارس د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه خپل اندېښنې شریکې کړې وي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
راپورونه وایي د پاکستان رنجر پروسی په سندیالات کې اوسله 22 نور افغانان هم نیولې دي. پاکستاني سنیو د جمعې په ورځ راپور ورکړ چې په دې ډله کې 13 ښځې او شل ماشومان هم شامل دي. د راپورونو له مخې اوس مهال د سند د مرکز کراچۍ په زندانونو کې د 14 په شاوخوا کې افغانان بندیان دي. د افغان کډوالو سره چې له څه باندې 14 راهیسې په پاکستان کې اوسې د پولیسو د چلند او د هغوی د بشري وضعیت په اړه په افغانستان او پاکستان کې اندېښنې په زیاتېدو دي. احمد تکل په دې اړه په پاکستان کې د بشري حقونو له فعالې او د نیول شوو افغانانو له مدافع وکیلې منیزه کاکړ سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د دې افغانانو له نیولو څخه د پاکستاني چارواکو هدف څه دی.
د پاکستان په سند ایالت کې به د 13 میاشت کې خالی 1300 پوری کسان نیول شوي دي افغانان چې په کې زیات شمیر زنانو او ماشومانو دي. او د دې علت ماته پالیسی میټر ښکاري ځکه چې یو دم دارنګ کریک ډاون د دوی په خلاف شروع دی چې کدی وی تانی نه بچاو شي نو هلته مخته سیدا بس سي نو هغه تانه خامخا نیسي چې مطلب کراچۍ نه دوی بچ شي نو جام شروع کې ونی سي حیدرآباد کې د دوی نیول یو کریک ڈاؤن پا دوی بانی شروع دی سیاغ خالی پولیس نکی بلکہ رینجرزم پا دی کی انوالو دی.
مرمن کاکر پا پاکستان کی خو تقریبا سلگو نظرم افغانان اسی گی چی زینی دی استوگنی قانونی اسناد لری زینی کلونا کلونا علتا بی قانونی اسناد و اسی گی او زینی اوس اوس دی ناروغی یا نورو زینو ضرورتونو لپر حل تزی نسی کم میارشتا چی دی پولیسو پا روستایو عملیاتو کی کم دل خلق پنخ کیگی و نیول کیگی.
په پاکستان کې د افغان کډوال لپاره هم ژوند تیرول ډیر ګران شوی دی چې د لسو جرای سي دلته اوسېدل په خصوصي توګه په سند ایالت کې د غوي په ضد یو سخت کریک ډاون شروع شوی دی. پاکستان کې د پښتنو نمائنده جماعتونو چې کم دي یا د افغان کډوال چې کم د دوی دلته مشري چې کم خلک کوي هغوی ته موږ بار بار دغه تجویز ورکړی دی چې تاسو یو داسې کمیټي جوړ کړئ چې پکې ټولو پارټیانو نمائندگان پکې وي او بیا تاسو د ګورنمنټ سره یو میټینګ په دې وکړئ چې یو دم د افغانانو سره دا رویه او غیر انساني چلند ولې روان دی او یو دم دا کریک ډاون څنګه پیښ شروع دی.
اکثر د خلک چې نیول شوی دي نابلده ولسی خلک دي او یو شمیر نالوستي دي له دوی سره څو کلته مرسته کوي په محکمو کې او په کله چې پولیس دوی نیسي څوک سره حقوقي برخو کې مرسته کوي.
په کراچۍ کې د افغان کونسلګری خپل لیګل ټیم نشته د دې وجه د افغانان د ډېرو ستونزو سره مخامخ وي چې چېرته هم زما په نالج کې څه داسې واقع یا ایف آی آر راشي نو زما کوشش دا وي چې زه په خپل اول پرایورټیز کې ځان ته ځان ورسوم او د دوی وکالت هلته وکم.
داسې راپورونه هم شته میرمن کاکړ چې له نیول شویو کسانو نه پیسې او هر څه چې لري اخیستل کیږي او حتی داسې راپورونه هم موږ اورېدلي دي چې وایي له ځینو سره یې د خوړو د اخیستو پیسې لانه پاتې کیږي. دا راپورونه څومره دقیق دي؟
د دې نیول شوو کسانو څخه پیسې او ټول قیمتي سامانونه پولیس واخلي حتی کې چې د دوی سره کوم د چا سره پاسپورټ یا ویزا وي هغه هم پولیس په خپل قبضه کې ځین واخلي. چې کله دوی د تانی نه جیل ته منتقل شي نو د دوی نه سره د یو صابون اخیستلو لپاره هم پیسې نه وي. دوی په دومره بد حال کې هلته ژوند کوي چې زموږ چې اکثره دا قیدیان هلته عدالت ته راوړي نو زموږ دا کوشش چې هغوی ته څه روپۍ یا څه داسې ورکړو چې د دوی هلته په جیل کې لږ هغه ځان ته د ضرورت سامان پرې واخلي.
او وروستۍ پوښتنه دا ده میرمن کاکړ چې د پاکستان د بشري حقونو ډلو او ټولنو په دې برخه کې څه کړي دي او څه کوي؟
د پاکستان بشري او کوم څکم تنظیمونه دي هغه په دې افغان کډوال په مسله کې څه خاص انټرست نه اخلي حالانکه موږ بار بار هغه تبیلې دي او دا رنګ دلته کوم د پښتنو نمائنده جماعتونه یا غورزنګونه دي نو په کې پښتون ژغورنه غورزنګ چې دی هغه په دې باندې زموږ سره مرسته کوي.
په پاکستان کې د بشري حقونو فعال او د نیول شوو افغانانو مدافع وکیل منیزه کاکړ چې احمد سکل سره د افغان بندیانو پر وضعیت خبرې کړې وې. زموږ پښتو خبری مجله هم دلته پای ته رسیږي. په درې برخه کې به زموږ د درې برخې همکاران تاسو سره وي.
اینجا رادیو آزادی است. به مجله خبری شام امروز خوش آمدید. در این مجله گزارش‌های